دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې شوې. په دې خبرونه کې زپا امیر صاحب درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې اسناد لرونکي کډوال دې له هیواده نه باسي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژلی دی او امریکایي ولسمشر د اسرائیلو وزیر اعظم ته ویلي دي چې د ولسي وګړو او مرستندویه کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات اعلان او عملي کړي. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نه باسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر 4مه د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر ادارو ته لیک استولې دي. وکیل او د کډوالو د مرستې د کمیټې مخکخه غړي منیزه کاکړه وایي چې د اپریل له نیمایي څخه د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه غیر قانوني ده.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زره واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته.
د افغان کډوالو د مرستې کمیټې یو بل غړي طاهری حسن مشال راډیو ته ویل چې پولیس په کراچۍ کې د افغانانو کورونو ته ورځي او غوي زوروي، خو پولیس دا تور ردوي. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر فاروق بوکټي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات خوندوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو تیره میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د چې د پاکستان حکومت دې سمدستي له دې پریکړې په شا شي. هغه سازمان وایي چې د اسلام آباد دا اقدام د 8 لک اسناد لرونکو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار وایي چې په دې اړه د سند حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشاه کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. روخان زیب بیګا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپی سیمه کې وویشت او وتښتېدل. وروسته د پولیسو ضلع دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ. بیان وایي چې جنرال النجوم ریاض تر جنازې وروسته وویل چې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 2مه وسلوالو په دوو جلا جلا حملو کې د جمعیت علماء اسلام فی یو سیاستوال او د پولیسو یو سرتیری وواژه. د وروستیو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. د مشال راډیو د غونډو کړیو ارقامو له مخې د اپریل 4مې له حملې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستان غوښتنه دي چې د ازادۍ راډیو پر پخوانی خبریال احمد حنایش دې د حملې پلټنی وکړي. هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې وویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبریال د برید تحقیقات وکړي او پر موټرسایکل سپاره دوه بریدګر دې د قانون منګولو ته وسپاري. بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له خولو ډډه وکړه سی پی جی ته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر 3مه شپې مهال کور ته روان وو چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ورباندې حمله وشوه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د ازادۍ راډیو پر خبریال حمله غندلې او له اسلام آباد د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. احمد حنایش په برید کې په پښه او سر ټپي شوی خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ خول شوی دی. نوموړی له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې له یوې مودې راهیسې په اسلام آباد کې اوسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دی چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغې څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیلو په هوایی بریدونو کې د خوراکي مرستو و کارکونکي ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي. سپین ماڼۍ بیګا په بیان کې وویل چې بایدن نتنیاهو ته سپینه کړه چې دا اړینه ده چې اسرائیل د ولسی وګړو د زیانمنېدو مخنیوي د بشري کړاو ستونزې د هواري او د مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو لړ مشخص او کوټلي اقدامات اعلان او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر درېمه د امریکا په ګډون د اسرائیلو ځینې نږدې متحدانو د و مرستندوی کارکونکو وژل وغندل. د هغې پیښې له وجې په سیمه کې یو شمېر خیریه ټولنو هغو فلسطینیانو ته د خوراکي موادو د رسولو بهیر ځنډولی دی چې دا مهال له سختې لوږې سره مخامخ دي. او د هند کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ آی پی ایل کې سن رایزرز، حیدرآباد او چنائی سپر کنگز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په راجیو ګاندھی لوبغالی کې د اپریل پنځمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې پنجاب کنگز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په درو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ د ګجرات لوبډلې وکړه او په ټاکلیو شلو اورونو کې یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډې وکړې. شوبمن گل 90 او سای سدرشن 33 منډې وکړې. د پنجاب کنگز کاګی سور آباد دوه او هرپریت برار او هرشل پټیل یو یو وکټه واخیسته. په جواب کې د پنجاب کنگز لوبډلې ټاکلې هدف په شلم اوور کې د ولو بغاړو په سوځېدو پوره کړ. ششانک سنگ یو شپېته او پرب سیمرن سنگ 15 منډې وکړې. د ګجرات ټایټنز نور احمد دوه او راشد خان، عظمت الله عمرزی، امیش یادو، موهیت شرما او درشن نالکندې یو یو لوبغاړی وسوځاوه. د اپریل پر شپږمه راجستان رایلز او رایل چیلنجرز بنګلور له یو بل سره سیالي لري. د خبرونو پای دا مشال رادیو دو دا مهال زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شي. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولې دی چې پکې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو لپاره کړې دي په شاشي. د کمیټې مخکخه غړو مشال راډیو ته ویل چې د اپریل 4 په لیک کې له حکومت غوښتنه دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلند هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو یو شمېر افغانانو هم مشال راډیو ته ویل دي چې پولیسو یې په ورستیو کې ځورول پیل کړی دي، خو پولیس دا تور ردوي. د پولیسو یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې یوازې د افغان سیټیزن یا تابعیت کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د سند او پنجاب حکومتونو وویل چې د اپریل له نیمایي څخه د افغان سیټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو لپاره د هغوی معلومات غونډوي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچی کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 4 د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزا کاکړ د اپریل په 4 مشال ریډیو ته ویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرل، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د روا چلن ودرولی شي او هغه پریکړه دې سمدستي بیرته واخلي چې لمخي حکومت د اپریل 15 یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا دې زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی، یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعال طاهره حسن بیا مشال ریډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان انجونا او خزی په زور لیگل کیږي، دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده، نو ولې بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي؟ د تیر په څیر افغان کډوال په زور لیگل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي،
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهره حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي، خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهره حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دی د پاکستان نه اوسي. د طاهره حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچی د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروق بوکټی د اپریل په سلورم مشال لیډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دی زورولی. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سن صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړي چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سن صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړي چې د اپریل 15مه څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استلو لپاره شوي لارښوینې دي عملی کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو استلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې، هغه موږ ته هم راځي او دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ یې څه کوو. مخکې هم داسې پریشانی تېره شو، دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبره شریکه کړم. تر اوسه پورې دغه یو لوړ پورې چارواکو سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانان ته مهلت ورکول شي، دغه سي زر استل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغه سي پولیس ورشي، پولیس وزوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیونه نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د دې ترڅنګ 8.5 لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال لومبر د لومبۍ نیټه راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجه،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې وسلوالو یو پولیس سرتیره وژل دی. د پولیسو ضلعي مشر روخان زیب بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوال د اپریل 4 تر برید وروسته تښتیدلی دي چې لټون یې روان دی. د ضلع پولیسو وروسته په بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ بیگا د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر هم ګډون وکړ. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. تر دې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې په 2 جلا جلا حملو کې یو سیاستوال او یو پولیس سرتیری وژل شوی ول. د عمر وزیر رپورت.
د اپریل په 4 میرامشاه کې وسلوال یو بل ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژل دی. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې طارق خان د میرامشاه تپی اوسیدونکو وسلوالو په تپی کې په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي تښتېدلی. وژل شوی سرتیری جنازه پرون شپې میرامشاه پولیس لاین کې وشوه چې پکې د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض، د پولیسو مشر خانزیب، مرستیال کمیشنر او نور حکومتي او فوزي چارواکو ګډون وکړ. د پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پولیسو مشر خانزیب او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د جنازې پس خپلو خبرو کې وویل چې برید کې د ککړو زید به کاروایی کیږي. د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړو زید لټون پیل شوی. د متاثره کورنو سره په غم راځي کې شریک دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلې. د اپریل په دویمه هم میرعلي او میرامشاه کې وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې یو پولیس سرتیری سمیع الله او بل د جمعیت علما اسلام غلام خان یونین کونسل منتخب چیرمین مولانا نور اسلام نظامی وژلی ول. د دې وړاندې د مارچ په 14مه هم میرامشاه سپلګا سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 14مه پیښه ده چې پکې څلورویشت پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاسی وګړي او هم زنه پولیس سرتیری وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې خو د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي. د غلطه وسلوال په خلاص مړ ګرځي او خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی توندې کړې. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري او سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې له وفاقې د صوبې طبي وسایلو د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو اخیستو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې ژر تر ژره له وفاق پیسې واخلي او د صوبې مالی ستونزې هوارې کړي. خوشنون کې وایي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا له وجې دا کار اسانه نه بریښي. غلام غوث له پېښوره.
خیبر پختونخوا صوبه کې د نوې حکومت د جوړېدلو وروسته د خزانه محکمې له مرکزه د خپل بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سپارښتنه د ای جی ان قاضي پرمونې مطابق له مرکزه د 1410 ارب روپو د ترلاسه کولو دستاویزات تیار کړي شوې دي. په دغه اړه د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې یوازې د بجلی د خالص ګټي بقایجات نه دي، بلکې مرکز ته د صوبې نور بقایجات هم ورپوري دي.
نیٹ هایډل پروفیٹ وو جو ہے ایک ای جی قاضی والا فارمولا ہے.
د بجلی د خالص ګټي د ای جی ان قاضي فارمولې او د روان طریقې کار مطابق پیسې نه میلاویږي. دراز قبایلی ضلع چې زمشوي وي نو مونږ ته په هغه زوړ حساب پیسې میلاویږي او اوس لګښتونه ډیر زیات شوي دي. بیا خیبر پختونخوا 20% د هیواد په کچه تیل پیدا کوي او د دې د رایلټۍ بقایجات دي، نو دا ټول لوی مالی پنګه جوړیږي.
ایک بہت بڑی رقم ہے.
د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبایي حکومت به په دلیل سره مرکز په دې خبره پوهوي چې اوس د دوی ورپوري بقایجات زیات شوی دي او زر دي دوی ته دا ورکړي شي.
مرکز کو هم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز به مونږ په دلیل سره راضی کوو. د قبایلی سیمو د زمکیدل وروسته د پښتونخوا صوبې رقبه 20% زیاته شوې ده او مونږ ته په زوړ حساب په ان اف سی کې د 14.6% په حساب پیسې ملاویږي او په نوي حساب زمونږ پیسې د 19.15 په حساب جوړیږي. خو شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگنون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به دا آسان کار نه وي چې موجوده صوبایي حکومت به له مرکز خپل بقایجات ترلاسه کړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې علي اکبر په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي.
فوری طور باندې کمې چې زمونږه مطلب کېږي نو هغه د دونی مسانه 300 ارب روپۍ کومنګ ته مطلب ملاو شي نو زمونږه مالی مسائل چې کم دی هغه سره خکې دې شي او بیا دغه کم بقایا چې کم را 1610 ارب روپۍ د پاکستانو کې تقسیم شي خو دا به کېږي څنګه د دې د پاره مطلب پکار دا چیرې په صوبه کې اوداسه حکومتي هغه د وفاق سره چې تعلقات خي پسوبه کې لکه مداخله ډیر زیات ده لکه پکار ده چې سيزونه چیف منسٹر وګوري واکه اختیار دا غ پلاس کی د ټول ملک نه سمره تحریک انصاف والا کسان چې دی اگر ازید د خیبر پختونخوا ته دیږي کې کینی او په ادارو باندې نیوکه کوي ټکونه کوي په مرکز باندې کوي نو دغه سيزونه چې کم ده دا د صوبایي حکومت یا د چیف منسٹر او د وزیر اعظم تعلقات ته ډیر زیان رسي
د خبريال او شینن کی ارشد عزیز ملک نمی هم د مرکز او صوبې ترمنز د بقایجاتو د مسلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر ځل چې په صوبه او مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه حل شوی
یعنی ټوټل بجټ کا زمونږ وینو آ کې 6.5% مونږ په خپل دلته نه جنریټ کوو ګټو باقی پیسې چې کم دي 93% هغه مرکز نه راځي اوس مرکز سره چې کم پیسې دي هغه الله ملاویږي چې مرکز مونږ ته ریلیز کی دلته چې زمونږ صوبې کې حکومت مثال خبره مرکز کې د عمران خان صاحب حکومت او صوبې کې چې کم دي تحریک انصاف حکومت هغه ټایم هم پیسې پورا نه ملاوي دي
د خزانه د محکمې دستاویزات ښایي چې خیبر پښتونخوا صوبه باندې 613 ارب روپۍ د بهرني بانکونو او مالیاتي ادارو قرضه هم جمع شوې ده خو د خزانه د محکمې لپاره صلاحکار مزمل اسلم وایي د پښتونخوا صوبې په نسبت د پنجاب صوبې بهرني قرضه 18 ارب روپۍ ده او کوم مرکز خیبر پښتونخوا صوبې ته خپل بقایجات ورکول پیل کړي نو صوبه به ډیر زر د بهرني قرضونه خلاصي عمومي
خبر که د هر ځوی حالات که هر ډول وی مشالې ډو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي
په خیبر پختونخوا کې په ورسته ونیو کې د وړو بیا کم شوې ده د وړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراینا وړه درآمد یا وارد کړي دي او دویم دا چې سږ کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوی دي چې تر لږ وروسته ښایي د وړو نرخ لا ټیټ شي د سیمې ځنې اوسیدونکو وایي چې ځنې دوکانداران اوس هم وړه په پخوانی نرخ خرڅوي دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څخه د نورو شیانو بیې هم ټیټ کړي د شبیر احمد جان رپورت
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کیلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله اوس د 2200 نه والا تر 1300 روپو تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړو وړون کې د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبر و دی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپو ملایدل د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن سبا 2400 2450 2500 روپو لراغلي دا سه چې کوم دا د کې بیا فاین اوړو نه په 3000 روپو باندې چې کوم ریټ او هغه و 2700 نه والا 2600 2500 پر رالي دا غنم چې سونه زیاتې
خیبر پختونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سرنګوري نو علی جان چې د فرنیچر یا ترکاڼۍ روزګار کوي وایي چې ډیر ښه خبره ده خو باید نور توکي هم ارزان کړی شي
لوړو پنځه کې کوم مطلب دا 300 روپے ریټ کبې راغلی خو د روټي د برکت افاری یو نور لري چې ګرانی دی راځي اترا دا چې څنګه په وړو کې میرا کې جلا چې په دې روټ چې نو کې میرا کې لکه چر دې 7 ګرانی په 300 روپے کیلو دی دا چې وخت ته ګوره په 300 روپے کیلو دا چې دا چې افاری یو چې کې په دال مسرو په چې نو کې میرا کې غریبانان خلک دي مطلب دا چا مزدوري شته دا چا نشته روزه ده.
محمد عالم وایي چې ځینې دکانداران اوس هم داسې دي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې اوړه خرڅوي، بعد حکومت نرخونه راټیټولو کې خپل کردار لوبوي.
دا اوړو او پریټونو کې چې کمی نو واضح کمی راغی، خو بعضې بعضې دکانداران اوس هم داسې دي چې لکه په کم ریټ باندې خرڅوي. زما هغوی ته هم دا اپیل دی چې خدای ته وګوره، نو مهرباني وکړئ تاسو په دې خلکو باندې رحم وکړئ او تاسو پاک ریټ باندې چې کمی رقم مطلب دا 2400 روپیا باندې تروړه دا اسپیشل نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي. او زمونږ حکومتونو ته خواست دی که هغه پروینشل ګورنمنټ ته خصوصي تو باندې وپاتو حکومت ته هغوی ته خواست دی چې هر دا قوم چې کم دی دا سو کال دی ګرانه ډېر زیات اوس په لو د دې قوت خلک چې کمی دا ننش برابر دی. نو په دغه شانتي د نور اشیاء خو ډلو چې دي که په دې پرېډونو کې کموال راغی نو دا په قوم باندې احسان دی.
ځینو بیپاریانو په وینا د مرکزي حکومت لخوا په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې اوړو په ډېر ارزانه بیه ورکول لوجي هم دا نرخونه راټیټ شوي دي، ځکه په یوټیلیټي سټورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوشا په 1400 روپۍ ملاويږي. دغه ډول د بهر هیوادونو لکه د یوکرین هم د غنمو راتلو لوجي د اوړو په نرخ اغیز غورځېدلی دی. دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په کندهار کې درې تنو ته د سیاسي فعالیت په خاطر سزا اورولې ده. په همدې حال کې د عدلیې وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني عمل دی. د سیاسي او قانوني چارو یو شنونکی وایي چې د قوانینو لغوه کولو واک له مقننی سره وي او اجرایوي ادارې دا کار نشي کولای. عصمت ساروان تفصیل لري.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یوه پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کال بند محکوم کړي او درېیمې په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو ستري محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. همداراست د دریم کس د حبس د مودې په اړه هم څه نه دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنسي پوخانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی وایي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ و اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
د سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون پر اړه کې اوسي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی رای سوی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملی شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
دا لومړی وار دی چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تیره بیا ښځینه فعالانې نیولي، خو نه یې د نیولي اعلان کړی او نه یې د بند مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي. له دې سره هم مهاله د طالبانو عدلي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیرونې د طالبانو د عدلي وزیر په یو وینا کې د هغو انتقادونو په جواب کې چې لخپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه وویل نور سیاسي ګوندونه منه دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلي وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه دا ده چې معلومیږي چې د عدلي وزارت هم د تنفیذ صلاحیت لري او هم د الغا. دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت یو اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع تصویب او الغا صلاحیت نه لري. قانون معمولا هغه وخت ملغا کیدای سي یا تعدیلیدای سي چې دغه با صلاحیت مرجع لخوا چې قانون تصویب شوی وي بیرته دغه مرجع لخوا نه ملغا کړی سي.
د طالبانو د عدلی وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړي، بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولای شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي.
او سم په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتې دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نباسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر څلورمه د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر حکومتي ادارو ته لیک استولی دی. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر فاروق بوکټي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو تیره میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سمدستي دې له دې پریکړې په شا شي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشاه کې یو پولیس سرتیری وژلې دی. روخان زیب بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپی سیمه کې وویشت او وتښتیدل. وروسته د پولیسو ضلعي دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ. د پرونی حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستانه غوښتي دي چې د ازادۍ رادیو پر پخوانی خبريال احمد حنایش دی د حمله پلټنی وکړي. هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبريال د برید تحقیقات وکړي او پر موټر سایکل سپاره دوه بریدګر دی د قانون منګولو ته وسپاري. بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له خولو ډډه وکړه ورته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر دریمه شپې مهال کور ته روانو چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ور باندې حمله وشوه. د حنایش روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ خول شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندویه کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغې څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې و خوراکي مرستندویه کارکونکي ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي. او د هند د کرکټ په غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سپر کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد پر راجیو گاندی لوبغالی کې د اپریل 15 می سیالي د پېښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپګنیمو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزه فرهنګي او ادبي خبرونه مشال رادیو مجلې وخت دی. نن مو په خبرونه کې د پکتیکا له پیژندلې شاعر بشیر باران سره خبرې کړې دي. د نوموړي دوه شعري ټولګي خبرې شوې دي. د خبرونه چې تاسو یې تکرار اورئ نجیب عامر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا اونۍ له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلی دی. د خبرونه میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2000 کال کې د خپل کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبې پکتیکا ارګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په ارګون لیسې کې تر سره کړې او بیا یې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ، په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپل رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقي ته جوړه ده. نو ته بوای لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپل تجربه کاروي، یو ځانګړی لیدلوری لري، ټکی د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه نوي دي. باران، غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب، خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپل من دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکا. دا خو زما دویم شری ټول غدا چې تقریبا په 2023 کال په لمړیو کې او غالبا 2023 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټول غدا او تقریبا 80% برخه یې غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي خواره واره. او بلحال با فکر کوم دا ورستنه نسخه به شاید پاتې وي یا به بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه دا د خلکو اکسل عمل د لوستون کو تخړیر مینوال لري سوي خلک دا واست لومړی کتاب ګوره مونږ دا وکړو واست لومړی کتاب لوست هم نه دی د دې په اړه خلک سوي نکدان د پښتو کرکتون کې عامل وستون کې داستا مینوال دوی سره نظر لري.
هله کومه هټک سه مینوال بنور ته یو لوستون کې شته دی، د خشیر لوستون کې په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړی ټولګي پرتلنه باندې دویم ټولګم بد نه و. یو زما د چاپ کول او هغه د تاثیر چې ما ولې چاپ کو چاپ ته ولې مجبور شولم، د دواړو کتابونو تقریبا همدغه سیمه مسله و چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوی وای او د لوستونکو نظر یې پاړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلای دی، یو دو ملګرو ته مې استولای هم و دم دې خاطره، خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي څنګه. نو څه پی رانغل، البته تاسو نو بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وجدل لوستل کېږي، چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالانو شاعرانو وي که نه، عام لوستونکي نه دی که یې نه لولي ډېر. تاسو بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځنه خلک وایي ستاسو ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر هلکې هلکې د مبارک شه، نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی او هغه نظم مې البته لوستی او اوریدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایئ، دا کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېر زیات مننه خټک صاحب. یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو ماجرۍ او دا ټول ټول مسایل پکې دخیل وو. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه، نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی او دا نظم هم د ولسی ادب، چون زه په ولسی ادب کې لږ بلد یم، هغه د ولسی ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و، یا ښه و، اسانه و، تقریبا کمپوز شوی غوندې و، باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله وی ویله او ښه وه، د لوستونکو خوښه شوه، د اوریدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبرو کړه، د ولسی استاف چې تاسو ته په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربېت لیکي یا بغتې لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
او نه خیر زده په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب، خو فقط دغه سیده چې تاسو ته به تر معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته یا پام نشته دی ورته، یعنی د سیده چې حتی د اتن غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو، اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتن غاړې چاپ شوي دي، یا د کاکړۍ واړو، یا د ټپو، یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمپونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غونډ شوی دی، لږ بازار شوی دی او ولسی ادب ته نه پات شوی دی. گنی په ورکیدو خو بز څه وایم، چاپ نسخې خو هدا اقل نه ورکی، او اوس بازار کې کافی کتابونه شته دی د ولسی ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پسینه راځي، چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري. ورکیږي په دې معنا چې بیا خلک نه یادوي که نه، لکه د یو نسل نه چې بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی که نه، غزل خپل وي خو رنګ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي. د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګري وایي چې دا رنګ شته دی چې فورم مو خپل دی خو رنګ دغه چې دی رنګ پکې د ولسی ادب دی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
بلې، زه د دې نظر کلی کوم. خټک صاحب ماته بعضي ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه هر کلی کوم او بل شته دی. او زه ما مخکې یادونه وکړه، زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم. زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم. نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوی شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شعری وایي یا د انقلابي شعری وایي یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنګینه ډېره ده، او ځنه خلک وایي د لایق صاحب په پله باندې روان دي، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یا په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم، نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه په خپل ځای. او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې، هغلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی. د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هغه هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب. د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعې را کړی دی. او نور دا ورستۍ د رزم کومه شاعري چې دا و د دې ورستۍ بدلونونو زیږنده ده. خرک صاحب یو مشر قانې صاحب وای وای دا سقوط لږ ښه شو، تا ون شاعران تیرا کړل نو البته دی ټوکه کوي.
او قانې صاحب خو خیر دا پته نه لګي چې کله ټوکه کوي او کله سنجیده خبره کوي، نو خداسه ده چې که دا شی په زیات زورور شي نو دا هنری اړخ ډېر کمزوري کوي نه، چې دا تش شوار پاتې شي.
بل د خو داسې به څو ورځې وړاندې زه په یو مشاعره کې چې د ازادي راډیو هغه بامعیاره مشاعره وه، نو د پښتو د ادب ډېر نوموتي نومونه اجملان صاحب او سید شینواری د خلک قربانو، بیا کاروان صاحب د نور مشان هم کې مېلمانه وو. نو دا مثال زه په کې وایم چې دغه سوال هم ورسره حل شي، فکر کوم د ځواب ورسره نګښتی وي. د مشاعرې نه وړاندې ماته د قربانیو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نو به خشي ماوې سمه ده. نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله، مال تاسو ماته امتیاز او انعام اسم نه پیرا کوئ، نو یادښت ته راخلې مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو. نو غالباً په شعر کې چرته سیاسی په دې حساب چې موږ زما دپاره چې کومره آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و، دا د مشاعرې په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاوه. انفرادي نه کوم خو شخصي دا خبره کوم، هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي. نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي. نو عشق به تعریف خود، نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زموږ دپاره رزم دی، زموږ دپاره وطن دی. نو موږ هماغه عشق ته شاعري کوو. نو که چېرته په دې مینځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایي ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم موږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه موږ همدغسې حالت کې یو.
مننه. نو داسې که یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي، نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم. زه خو دومره عالم سړی نه یم، نو ستاسې د مثال به دا واضح کړي. بیا
سمه ده خلک، زه موبایل راوړم.
راوړه موبایل راوړه.
دیر مننه. دا یو غزل دی خرک صاحب،
شعر
مهربانی. ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا مننا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا ستال بدن بغیر گڑک یو سم گل وڑکی ستال بدن بغیر گڑک یو سم گل وڑکی نا بل قد د پرس پگمئی پشپول کڑمتا مننا ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کڑمتا
دا سپان دی خو زمنګ د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خو ډک او خو خیر دی موږ تر سیمه می بوی راځي کنه خو جوړی راځي دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله چې له وطن به غنچه غنچه راټول کړمتا او دا ستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړمتا دا ستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې لزر فتول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غونډه غزل هم وو خوندې وو په
مننه پیچلې وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوندې وو
ډیر زیات مننه نظم دی پکی وش خټک صاحب ساس پیجا
شادر شاد
نو د دې د بم نه پیغام د پچلای بیا ورته وای خټک صاحب خدای دې ورستای د هرات د زلزلې د پاره وسان ده د داسې د چې کګومبته د لارام په سر ګومبته
ډیر
دغه یو سرو کوي ولسی سرو کوي دای نو تکورن د انجل لو زندجان شه ٹکورن دے انجل لو زندجان شا ہری زخم دے نگین د خراسان شا آزادارا د زردشت بابا معبد ک گنبد د لارام پسر گنبد
واہ
دیر من دڑی خیجی لکلا اختیار الدین دڑی خیجی لکلا اختیار الدین شوی ایرے د انصاری پیر سرزمین د بدن مزک دیریگ دینا ولد کا گنبد دل آرام سر گنبد او پسینہ دے تیرے لارے دورے خمو زعفرانی دخت دے بارے دورے خمو پسینہ دے تیرے لارے دورے خمو زعفرانی دخت دے بارے دورے خمو پغوریان دے منارے ناپ دل قد پغوریان دے منارے ناپ دل قد کا گنبد دل آرام سر گنبد او لک عشق د چا خوبنا ہری واوڑی لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره می آریایی ستا لسنه ده او که گمبده د لارام په سر گمبده دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا د بادغیس لار د تللی تر لهدا د بادغیس لار د تللی تر لهدا ک گنبد د لارام په سر گنبد لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا تر بکوا د مورچلونو تر سرحد گنبد دل آرام پر سر گنبد بادخیز دے شمالون دی بادخیز بادخیز دے شمالون دی بادخیز ستا وگمی د پستگل و لپالیز ستا پنم د زما جشن تر ابد گنبد دل آرام پر سر گنبد
ډیره لا د خو سان دا ونه د سي ډیره خپکون کی او تراژیدی کا نو د سي مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردون کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي شي خوند په واخل
او خو وی ګورو خټک صاحب نو او پیدا بشي نو مستای هو چون زمونږ مستای وختونه او په وخت کې هم شاعري کړې دغه د دوه کتابونه شته دی نو د دوی په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوخ شعر ووایي رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دی اړولې دی پوې اړه سینا څنګه یکړ دی اړولې دی پوې اړه سینا پوچا باد دا سهارا کړه زړه نازړه ولې او نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا خکت امزکی ترا تا کرا زل نازلو ولی مننا او د قبیله بلا د نور دنیا گی تورش د قبیله بلا د نور دنیا گی تورش تد بدن بلا پماک زل نازلو ولی او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑا ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑا ولی او مڑوان میٹنگ یای خطا کڑا زیر نازڑا ولی
مننه ډیر خوند وکړو داسې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي یعنی دغه نه وي اطمینان نه وي ورته نو تاسې د خپل شاعرانو سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ
ډېر زیاته مننه خټک صاحب دغه خو زمونږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم نو نه خیر اوس ډیر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلوم وي
خدای دې مطمئن لره ډیره مننه
هیله کوم ډیر زیات مننه چې وخت مراک
معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز زلمی بشیر بارانو چې د مشال رادیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو تاسو ته د کرن خان په واسه کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په واسه د بشیر باران سندرې سره ورسیږئ
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی ملنگی
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.